السلام علیکم سحر مو په خیر تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ نن د نهه یا سه شنبه ورځ د کال 2015 د نومبر د میاشتې دریمه نیټه په پښتونخوا کې د سحر نه بجې دي زه منور شاو زما ټکنیکی همکار علي محمود د سلام پښتونخوا په دې اولنې غړې کې ستاسو هرکلی کو چې پکې به یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه واوري او سو خوندور سندرې هم د خبرونه برخه ده خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته اول د خبرونو لنډیز پاکستان وای په افغانستان کې امن غواړي خو دا به د خبرو اترو د لارې امکان ولري د سره صلیب د نړیوال کمیټه یو لوړ رتبه چارواکي ویلي په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چارې پراخه کوي او د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د کازاکستان د صدر کردار ستایلی دی او اوس د خبرونو تفصیل پاکستان وای په افغانستان کې امن غواړي خو دا به یوازې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د لارې امکان ولري د امنیتي او خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون ماخام په اسلام آباد کې رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په افغانستان کې سوله او ثبات صرف د سیاسي جوړجاړي عمل راوستلی شي نو موړي زیاته کړه د لړ کې دا ډیره مهمه ده چې افغان حکومت او طالبان د سولې د خبرو زنډیدلې عمل زر تر زر بیا شروع کړي سرتاج عزیز په دغه موقع دا هم ویل چې امریکا په افغانستان کې د جوړجاړي د عمل ملاتړ کوي نو موړي د یو سوال په جواب کې ویل چې نړیوال ورورولي د پاکستان د اټمي وسلو د کمانډ او کنټرول په نظام مطمئن ده د پاکستان حکومت د جماعت داوا او فلاح انسانیت نومي تنظیمونو په شمول د دوا او یا قانون ګرځول شوی تنظیمونو لخوا د زلزلہ زپلو سره د مرستو د کوریج کنه کولو امر کړی دی د پاکستان د الکترونیک میډیا د سارنې اداره پیمرا وای چې د ټولو میډیا رسنیو ته امر کړی دی چې د دغه یادو ناقانون ګرځول شو تنظیم نو سډول کوریج به هم نکوي پرون په اسلام آباد کې جوړ شوی ټولګوندیزي غونډې په خپل غړ اعلامیه کې د حکومت نه غوښتنه کړې چې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي دغه ټولګوندیزه غونډه چې په مستقبل کې د قبایلی سیمو حیثیت په حق له جماعت اسلامي را بللې و پکې د بیلابیل ګوندونو مشرانو ګډون کړي وو په دغه موخه خپل وینا کې د قومي وطن پارټۍ مشر افتاب شیرپا وویل دوی د لپاره په پارلیمان کې د قبایلی نمائندګانو لخوا د جمع کړې شوی بل ملاتړ کوي
دویشتم ترمیم چې کوم راغله ده مونږ دې مکمل حمایت کوو د وخت تقاضا ده چې قبایلی عوام د خیبر پختونخوا سره زمشي او د سربا نه صرف د غوي مشکلات به پکې حل شي بلکې مونږ دا غړو چې پختونو ته به تقویت ملو شي ټول پختانه په یو صوبه کې چې یو ځای شي نو د دې خپل یو اهمیت شته
د مختلفو ګوندونو غړو دا هم ویل چې د پوزي عملیاتو لوجې به کور شوې قبایل دې ازر تر زر خپل سي متاستانه کړی شي ریپورټونه وايي د افغانستان د طالبانو نه جدا شوی ویډالې محله مولا محمد رسول اخون خپل نوې مشر ټاکل شي د وسلوالو طالبانو نوې مشرتابه د چیلنج سره مخ کوي د افغانستان د روان کال د جولای میاشت کې مولا اختر منصور ورسته له خپل مشر وټاکه چې افغان استخباراتي ادارې د مولا محمد عمر د ملني خبر په ډاګه کړو ویل چې نو مولا دوه کال وړاندې مل شوې ده د طالبانو نه جدا شوی ډلې یو ناصرګنده کمانډر پرون ویلي چې د افغان حکومت امریکایي او نړیوالو ځواکونو خلاف جنگ لپاره مولا اخوند خپل مشر په توګه ټاکلې ده د یو بل وسلوال کمانډر په حواله ویل شوې چې نو موړې د مولا عمر سره لس کال یو ځای پاتې شوی او دغه په باوري ملګرو کې شامل وو د مولا عمر د مړینې د خبر نه پس ځنې وسلوال د طالبانو نه جدا شوی او اسلامي دولت تمي وسلوال ډلې سره ملګری شوی دی د سره صلیب نړیوال کمیټه یو لوړ رتبه چارواکي ویلي په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چاري پراخه کړې دي د دې کمیټې عملیاتي مشر دومینیک استیل اهارت تیر ورځ یوې خبری ایجنسی سره په خبرو کې ویل له بده مرغه د افغانستان شخړې یو وار بیا پراخه شوې هم دې ته په پام سره د سره صلیب مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته شوې ده نو موړي ویلي د افغانستان هغه سیمو ته چې ورستیو نام نه یو ځپلي زیاته پاملرنه کوي د سره صلیب نړیوال کمیټې چې د جګړې په حالت کې د زخمي سره د مرستي د قیادیانو په چارو کې د همکارۍ په ګډون په مختلفو بشري برخو کې فعالیت کوي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د کازاکستان د صدر نور سلطان نظربایف مشري وستایله. خدای هم ویل چې په کار دي د ترهګرۍ د خطر په نوم جمهوریت او مخالفین ونه زورول شي. نوموړي دا سرګندونه د منځنۍ ایشیا د پخواني شوروي هیوادونو د دورې پر مهال پرون په دریم پړاو کې د کازاکستان د سفر پر وخت وکړي. کیری ویل امریکا د افغانستان په گاوند کې د اکثریتي مسلمانانو هیوادونو سره ښه تعلقات ساتل غواړي، خو په دې اندېښنه لري چې د مدني ټولنې خلاف ګامونه صرف سخت دریځي سیوا کوي. د عراقي پارلیمان غړو د اصلاحاتو قانوني کولو لپاره د وزیر اعظم حیدر علیبادی اختیارات د محدودولو لپاره رای اچولې دي، چې په نتیجه کې به یې نوموړی اوس د مهمو اصلاحاتو پاس کولو نه وړاندې د پارلیماني غړو منظورۍ ته مجبوروي. د پارلیمان غړي محسن السادون پرون وویل چې د دې ووټ مقصد د علیبادی د اصلاحاتي منصوبې مخالفت نه و، خو پارلیمان غوښتل چې د حکومت او پارلیماني غړو اختیارات جدا کړي. وزیر اعظم د 13 اگست په میاشت کې وروسته له هغې د اصلاحاتو کمپاین اعلان کړو چې د درغلیو د خاتمې د خدماتو په څنګه کې د نیمګړتیاو او به هدا حکومتي لګښتونو خلاف درنې مظاهرې وشوي. او رسته خبردا چې د روس د هوایی کمپنۍ یو چارواکي ویلي د مصر په سینا دښته کې د روس جاز د خپل تکنیکی او یا د پایلټ د غلطۍ لوجې نه دی غورځېدلې. د تیر خالی په ورځ د روسی کمپنۍ د سورلو جاز په دغه پیخه کې 200 لیرش کسان وجل شوي وو. د کوګالی ماویا کمپنۍ نائب مشر الکساندر اسمیرنوف ویلي ممکن ده چې دا پیخه د بل کوم تکنیکی یا فزیکی عمل لوجرا منسته شوی وی. دا اوتر دې دمه د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو اولنۍ غړی سلام پښتونخوا ته غوږی د خبرونه چې په دې 9 بجو شروع شینو تر ماخام شپږ بجو پورې جاری وي. رازو د دې غړی اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې مخبرونه کې هم واوریدل، د پاکستان د خارجه چارو او امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی په افغانستان کې امن غواړي. په دې موضوع باندې د اسلام آباد نه خپل خبريال احمد الله دا وخت را سره ملګری شوی دی د ټلیفون دلاري. احمد الله سهار دې په خیر. د سرتاج عزیز د سرګندونو تفصيلات کرا سره شریک کړئ.
د ریبا خامنه ورشه د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی چې پاکستان طالبانو سره د خبرو اترو په عمل کې معاونت او خبرې بیا پیل کولو کې مرسته لاله د افغان حکومت جواب ته سترګې پلار دی. اتیر ورځ په اسلام آباد کې میډیا سره په خبرو کې نوموړی ویل چې افغان حکومت او طالبانو د پاکستان څخه کمرسته وغوښتله، نو پاکستان د دوه ترمنځ په مذاکراتي عمل کې معاونت او بحالۍ چې کوم د بحالۍ مرستې دي هغه ته چمتو دي، او پاکستان تل د افغانانو په مشرۍ کې د مذاکراتي عمل چې کوم دی هغه حمایت کړي دي. د سرتاج عزیز وینا وا چې پاکستان د سیمې سلامتیا باوري کول له د افغان طالبانو او کم شدت خوښي چې دي او کم چې جنگ غواړي دوی غواړي چې هغه کې کمی غواړي، او افغان حکومت او طالب نمائندگانو مذاکراتي عمل کې خوښي لري، نو پاکستان هر ډول مرسته چې کم دي هغه د پاره تیار دي. د یوې پښتنې په جواب کې د سرتاج عزیز وینا وا چې پاکستان خپل اټومي اساسو تحفظ او سلامتیا چې کم دي ډیر څه کړی دي، او په دې لړ کې پاکستان هڅه په نړیوال کچ منل شوی هم دي.
احمد الله دغلت کې چې کوم په اسلام آباد کې د سرتاج عزیز خبرې تاسو ذکر کړئ، نو په پیمرا د پاکستان چې کومه د میډیا د سارنی و اداره ورته مونږ ویل شو اغي هم ځنې هدایات جاری کړي دي، یو خبر پانه جاری کړي ده، دا اغه څه تفصيلات لري؟
بالکل، پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتارٹی یعنی پیمرا چې کوم دی هغه د ملک ټول ټی وی چینل او ریډیو سټیشن او ته هدایت جاری کړی دی چې د ناقانون ګرځول شوی تنظیمونه چې په کې لشکرې طیبه جماعت الدعوا فلاح انسانیت فاونډیشن په شمول دوه ویا تنظیمونه چې کوم دی ناقانون ګرځول شوی دی کوریج نه کوي. لکه د 13 ورځ د نوټیس چې کوم جاری کړی شوی دی نو په دې کې د کلدم تنظیمونو فهرست هم جاری کړی شوی دی، او د پیمرا چارواکو چې کوم دی ناقانون ګرځول ځول شوی تنظیمونو د فاندینګ لپاره په میډیا چې کوم اشتهارات چلول کیږي نو هغه هم منع کړی دي چې دا قسمه اشتهارات به هم نه چلیږي چې د هغه لارې د خپل ځان لپاره فاندینګ چې کوم دی هغه کوي یا داسې پروګرامونه به نه نشر کوي او یا به نه دوباره نشر کوي چې د هغه نه په خلکو کې نفرت پیدا کیږي یا د امن ته چې کوم دی هغه په ځان رسی او داسې مواد هم به نه نشر کوي میډیا چې هغه خلک چې کوم دی هغه په تشدد باندې راو پاره یو یا د دې مرستې چې کوم دی هغه وکړي او پیمرا حکام دا هم ویلی دي کړه دا احکامات چا ونه منل نو دا هغه چینل چې کوم دی هغه ته جرمانه سره سره لایسنس هم دا هغه معطل کېدل شي خو دا هم ویم چې منورشا چې د پیمرا لخوا کوم دا جاری کړی شوی نوټس دی په دې کې ونه کاتو کې مخنه وړاندې اقوام متحده د سلامتی کونسل لخوا چې کوم ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونو په خاصه توګه ذکر کړی شوی دی چې پکې ما څنګه مخکې دا درې تنظیمونه یاد کړل دا شامل دي مولې پاکستان حکومت چې کوم دی هغه شپېته تنظیمونه چې هغه ناقانونه ګرځولي خو دا پاتې دولس تنظیمونه چې کوم دی په دې باندې د متحدینو
د ملګرو ملتونو د اړخنه د بندیز سره مخ دي یو جهان مننه داوود اسلام آباد نظم خبريال احمد الله چې موږ ته تازه حال راکو په روانه غړې کې تاسو لپاره د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور ریپورتونه هم لرو او خوندوري سندري مو هم په دې خبرونه کې تاسو لپاره شامل کړي دي مشال ریډیو سره اوسئ
دا مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دو بجو
حجره
په درې نیمه بجو
سروې
په سلور نیمه بجو
د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو اورید پرون په اسلام آباد کې د جمعیت اسلامي په مشرۍ شوې ټولګوندیز کانفرنس چې پکې د هواد یو شمېر سیاسي ګوندونو برخه اخیستې و ویل شو چې د هغه آئینی ترمیم د بل حمایت کوي کوم چې په پارلیمان کې د قبایلی سیمې نمائندگانو جمع کړو پکې یادې سیمې د خیبر پښتونخوا سره د شاملولو غوښتنه کړې ده په دې غونډه کې د حکومت نه د غوښتنه هم وشو چې د بدامنې لوجه د فاټنا به کور شوي خلک د زر تر زر خپل سیمه متاسدان کړی شي په دې حق له اسلام آباد نظم خبريال احمد الله تفصیل کوي
د ګل پورس په اسلام آباد کې د جماعت اسلامي د ټولګوندیز کانفرنس په پای کې جاری کړی شوی مشترکه اعلامیه کې له حکومت غوښتنه وشوه چې قبایلی سیمه د خیبر پښتونخوا برخه ګرځولو لوجه به نه صرف د فاټا اولسته په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي ترلاسه شي بلکې های کورټ سپریم کورټ او پارلمان دایره تر قبایلی سیمه غوښولو نه به د یادو سیمو اولسته بنیادی انساني حقوقونه هم ترلاسه شي په مشترکه اعلامیه کې زیاته کړی شوی دا چې قبایلی سیمو کې د اپریشنونو لوجه په لکونو خلکو خپل سیمه پریخودي دي نو حکومت لا په کار دي نه صرف دا متاثرین په عزت سره خپل سیمو ته واپس ولیږي بلکې د دوی د بیا ودانۍ او ترقۍ لپاره د 1500 ارب روپو مالیاتي پیکیج هم اعلان کړي د کانفرنس وروسته د جماعت اسلامي امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې د ټولګوندیز کانفرنس مقصد همدا و چې دوی قبایلی اولس سره خپل یووالی وخایي
قبایلی عوامو باندې تش د آزاد قبایلو نوم پروت ته نور د بدترین غلامۍ سره مخامخ دي په دې وجه باندې د پارټ اف پارلیمنتریان چې قومي اسمبلی کې کوم بل پېش کړی دی هغه بل سره موږ کلک ملګرتیا کو پاوندند آل پارٹی کانفرنس دې لپاره راغوښتل شو چې موږ یو قومي کنسنسس او اتفاقي رائے پیدا کړو موږ دا غواړو چې د نوي حالاتو مطابق قبایلی عوام د بچو پلس کې قلم او کتابي خپل فیصلې خپل د کولو جوګه شي
د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو لپاره په قومي اسمبلی کې چې کوم بل وړاندې کړی شوی دی نو دوی یې حمایت کوي
دوی شتم ترمیم چې کوم راغله دي موږ دې مکمل حمایت کوو د وخت تقاضا ده چې قبایلی عوام د خیبر پختونخوا سره زمشي او د سربا نه صرف داوی مشکلات به پکې حل شي بلکې موږ دا غړو چې پختونو ته بتقویت ملو شي ټول پختانه په یو صوبه کې چې یو ځای شي نو د خپل یو اهمیت شته
د عوامي نېشنل ګوند د مومند ایجنسی صدر نثار مومند وایي
سیاسي ګوندونو باندې دا پرشر بیلټ اپ دی او هیڅ نشي شو کولای چې د نزان وباسي او کوم سیاسي پارټي د نزان وباسي او غزان به طرف وساتلو کوشش وکړي ما یقین دی هغه بډه زیات نقصان ته مخامخ شي نو دغه ټول سیاسي ګوندونه د پاکستان کښو کې نم غواړي نو هم د دې بل حمایت بکی او دینه موږ ډیر پر امید
په ټول ګوندیز کانفرنس کې موجود د خیبر ایجنسی نه منتخب د قومي اسمبلی غړي الهاد شاجګل وینا وا
په دې کانفرنس کې خو ټولو په دې به یقین نه هني راکړه چې موږ به بل کې دستا سو حمایت کوو نور تر اوسه پورې عام چا مخالفت د بل نه کړی نو موږ ته داسې څه په نظر کې ناراضي چې ان شاء الله په بل کې موږ ته کم قسم داسې رکاوټ راشي چې دا
بل پاس نشي په 2/3 میجرټي باندې.
د پاکستان پیپلز پارټي په خوانې د قومي اسمبلی غړي او قبایلي سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان مشال ریډیو ته وویل چې د کانفرنس د لارې مسلم لیگ نن تخواست کوي چې د بل منزورولو کې د ورسره مرسته وکړي.
نو کوم مسلم لیگ من سره اومني به خو مونږ ته د دومره لوی لانجو ضرورت نه و. دا خو د صدر په یو ورډ نن سره کېدی شي.
خو د حکمران ګوند مسلم لیگ نن سېنېټر اقبال ظفر جګړه وایي چې ګوند یې د بل هرکلې کوي.
دا بل به شوه دې مونږ یې ویلکم کوو. مونږ هم دا وړو چې پاکستان کې کوم قانون دی هغه دې په ټریبل ایجنټس کې مرای شي. خو دا یو داسې سنسټیو ایشو دی چې باندې جلد بازی نه مکار نه لو. دیکھیے وہ ٹول آن بوٹول خصوصاً قبائل چیری داغی اعتماد و ضرور حاصل ہوئی.
دا یادوں نے دا چ پٹول گندیس کانفرنس کی دا جماعت اسلامی نے علاوہ عوامی نیشنل گن، جمعیت علماء اسلام، قومی وطن پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ قاف، نیشنل پارٹی او متحدہ قومی موومنٹ پہ شمول دا فاٹان منتخب دا پارلمان غڑو گڑون وکڑو. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خیبر پښتونخوا مردان ضلع بای خان سیمې د لکانو سرکاري پرایمري سکول د شپږشتم اکتوبر په زلزله کې زیانمن شوه او دوه کمرې یې پریوتې دي. ځایي خلک تور لګوي چې د دې سکول د ودانۍ لپاره فاند سم نه دی استعمال شوی او په کې ناقصه مواد کارول شوي نو ځکه زلزلې ډیر خراب کړی دی. په دې هکله تفصیل د مردان نظم خبریال محمد عمران په دې رپورټ کې راکوي.
د شپږشتم اکتوبر په زلزله کې شاوخوا د 300 زیاتې تعلیمي ادارې زیانمنې شوې چې پکې یو د مردان بای خان کلی د هلکانو سرکاري پرایمري سکول ګرکل هم دی. په دې سکول کې دوه کوټې سو میاشتې وړاندې جوړې کړې شوې وې خو د زلزلې کبله دواړه راپریوتې او د یوې بلې نوې جوړې کړې شوې کوټې چت کوک شوې دی. په دې اړه د ځایي اوسیدونکو وینا ده چې د سکول په ودانۍ کې بیکاره مواد استعمال شوي او د کومې ذمہوار چې د دغه سکول د استادانو مشر هډ ټیچر خان شیر دی. کله چې مشال ریډیو د خان شیر نه په دې اړه وپوښتل نو هغه د هیڅ قسمه پوښتنې جواب کولونه انکار وکړو. د استادانو مور پلار ترمنځ د اړیکو او سکولونو د سارنې لپاره د کلی په کچ جوړ تنظیم پی ٹی ای پخوانی چیرمن عرفان علی وایي چې په دې کوټو د هغه په وخت کې کار شروع کړی شوی و. د دې سکول استاد هر څه پخپل کړی تر دې چې د لاسلیکونه دغه استاد په غیر قانوني توګه کړی دي.
اوس پورې موږ نه مونږ خبر یو نه د پیسو نه مونږ په سکول هم بند کړو. په دې کې غلا شوی دا ان لیګل میټیریل پکې لګیدلی. بیا چې دویمه کمره شروع کړه هغه د پخپل سر کړی ده. دلته ما یو دوه چې ساین کړی سټارټینګ کې څنګه چې چې زه کار شروع کوم دا نه پز بده په چیک باندې په خپل سائن کړي زما سائن زما چې لکه فیک سائن کړي نور چم لکه داسي د کم کارونه کول ای په خپل باندې کړي.
د ویلج کونسل بای خان غړی طاهر علی وایي چې هغه اوس خبر شو خدا ورته هم معلومه نه ده چې د کونسل ناظم د دې سکول نه خبر دی او کنه.
زه نن مس پخین د دې نه خبر شوم چې دار پرې وته دي دغه کسانو خبره کوله چې سکول دا پرې وته دي په زلزله کې د وی خبرې کتره غلي دي مې څه چل شي وی چې سکول دیوالونه ملاستي خو دردغه پورې لکه زه خپل ځان نن خبر شوم کې دي چې وزیر ظالم ته خبر ورکړي شي یا نی ورکړي شي.
د بای خان مردان یو اوسیدونکو سجاد ویل چې د دې سکول مشر استاد د ودانۍ لپاره ناقصتو کې استعمال کړي او هم دغه وجه ده چې دوه کوټې راغورځېدلې دي.
کمرې والې شوې دي تر لنټره پورې رسیدلې دي خو عام دغه مطابق کم اس کم دې کې 15 منه سیخ لګېدو چې پاغه کې دوه منه سیخ هم نه دی لګېدلې. دې نه علاوه کله چې دارا پرې وته ری نو د دې چې کم دي خبر ورکړي دي هغه خبر دي درخواست کې داسې لیکلې ده چې را زلزله کې موږ ته سکول را پرې وته مکمل کېناستو هغه کمرې مو سره راوغورځول په درخواست کولو کې چونکه هغه دي غلطه جوړه کړې ده هغه به دي بیا جوړي هغه درخواست چې غدلې ګلري پاغه هم د ټولو استادانو چې کم استادان خبر نه دي هې ټیچر خپل دغه ساين کړي ره هغه درخواست وزیر تعلیم ته رسیدلې ده.
د خیبر پښتونخوا تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان په دې اړه ویل چې د دې په پلټنې کول شي چې څوک هم ذمہ وار دي نو هغه ته به سزا ورکول کېږي. ولی اول به د ودانۍ او پوهان ګوري
ناقص مټیریل خدا غو په انکوایري وکړي چې لکه خو تاسو ته ما دا پته لګی چې ناقص دی کنه دا خو ټیکنیکلی به دا وګوري انکوایري به پیو کو کفر څنګه ناقص مټیریل استعمال کړي چې هغه چا کړي دا خلاف راښنه غشتل کیږي خو مطلب چې ټیکنیکل خلک یې وګوري کنه مطلب چې کم خلک په بلډینګ باندې یا انجینیر دي یا لیبورټری کې ټیسټینګ وشي چې څه شي ټیک دی څه شي غلط دی نو دا غي خلاف دا ریاکشن واخلو.
دا یادونه ولده چې دا سکول په هغه حلقه کې دی چرته نه چې د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان د صوبایي اسمبلی غړی ټاکلې شوی دی. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه
شپک سوا یویش کلو هرسا او لندو سپو دول زرا یو سلو دیرش دیار لزرا پینز سوا آتیا ول لزرا ات سوا آتیا او پینز لزرا و سوا شپیت کلو هرسا او ریدل شید.
دا محل د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی چې په کومه صفه باندې هم تاسو خپل ریډیو ستن ودرولې ده، نو همدا غځای کې یې ټینګه کوي سمه ده. ورځو یو بل ریپورت ته د خیبر ایجنسۍ د تعلیم محکمې چارواکي وایي دوی په باړه کې د ډېرې مودې نه پاس په لسګونو سرکاري سکولونه فعال کړي دي، او چې کوم سکولونه د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت وران شوي وو د هغې په بیا جوړولو یې هم لاس پورې کړی. داراز چارواکی زیاتوی چې ځنې سکولونو ته په فوري توګه خیمه هم ورکړل شوې، خو بیا باړې تستانه شوې. خلک دا ګیله کوي چې دلته اوس هم په سکولونو کې نیمګړتیا وشته او په کار دي چې زده کوونکو ته یو سم تعلیمي ماحول برابر کړي شي. په دې حق له تفصيل د سیمینار د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر جنسۍ د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی په باړه کې یو اقدام او د پاس تعلیمي نظام به حل کړی دی، او چې وسلوالو پکې کوم سرکاري سکولونه وران کړي هغه بیا رغوي، او چې کوم سکولونه پکې بچ پاتې شوي دي هغه اخلاص کړي دي، او ورانو شو سکولونو کې په دستي توګه خیمه لګولې دي. په دې حکله د خیبر جنسۍ د تعلیم محکمې مشر افسر محمد عتیق مشال ریډیو ته وای
د چلو بر د کمر خیل د کا خیل د ملک دین خیل د ټول سکولونه مونږ کولاوکه الحمدلله، او د دې چې کوم ترانسپورټیشن فیسیلټیز و فیمیل د پاره هم پولیټیکل اډمنستریشن په تعاون سره گاډي ورته ارینج کړ، زمونږ ته گاډي مسلسل ډیلی بیسز باندې جی او هغه سکولونو ته سټاف رسي.
نو موډي په باړه کې د ورانو شو سکولونو د شمیرې او د هغې د بیا رغول په حق لا وویل.
خو زه به تاسو ته دوم چې 150 کلونه زموږ په باړه کې الوتی په هغه کې 58 چې کم دی هغه پارشلی ډیمیج وو کنه جزوی نقصان ورته رسیدل او بهانو چې کم دی ټوټلی ډیمیج وو. تر کومه پورې چې د دې د ریکنسټرکشن سوال لې کنه هغه زموږ یو پیټنٹ نقشه د پاره باندې مطلب مستقله نقشه د سی ان ډبلیو لګیا لري جوړی نو لګیا یو د چې کم ډونر ایجنسیز دی هغه چې کم پراپر ایډوسی چا سره یې ته لګیا اجازه ورکو د سکولونو موږ د دې ریکنسټرکشن موږ شالو کو.
خو بیا باړې تاسو ته نشوي خلک وای چې بځنې سکولونو کې وس هم نیمګړتیا وشتا. د باړې اکاخیلو یو سرکاري میډل سکول مالک مکان قسمت الله پردی وای چې په سکول کې عمله کمه ده او نورې اسانتیاوي د هم ورکړی شي.
مشکلات داری چې مو سټاپ کمای لري 403 مې موشمونه په دوه مشترونو نه کنټرول کیږي، دوه مشترونه افتی خو غشتاب برتی کو مونږ لا سټاپ روکو چې مونږ د موشمونه ته تعلیم کی په دالوکا کې ترقی خور شي.
او د باړې د زدکونکو اتحادیه یو مشر فواد پردی وای چې د باړې د زدکونکو تعلیم ډیر اغیزمن شوی دی او باید اوس یو سم تعلیمی ماحول ورکړی شي.
د باړې تحصیل تعلیم متاثر شو دغه پرشن په وجه باندې او څومره تر سټډنټونو هغه نه سبق پاتې شوی تعلیم د پرم یو خپل ماحول په کار وینو په خیمه کې سټډنټ څنګه تعلیم حاصل کی نو چې دغه د پر پراپر بلډینګ نه وي دغه پر پراپر چیئرز او بورډ نه وي نو هغه سي تعلیم کول ډیر مشکل شي.
یا د دیویچ په دی ورستو کې باړې ته زیاتره به کورشوي خلک ستانه شوی دي او د تعلیم سره سره یو شمیر اسانتیاو غوښتنه کوي. فرهاد شنواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي
وګورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او ماخام شپږ بجې چې د خبرونه سرته ورسیږي نو هم په دې سپو تاسو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شئ. ورځو یو بل ریپورت ته ریپورتونه وایي د افغانستان د طالبانو د نوي مشرتابه په سر د لانجې له وجې جدا شوی وي. وسلوالې ډلې مولا محمد رسول اخون خپل نوی مشرتاکلی ویلي دي چې دوی به د نوموړي په مشرۍ د افغان حکومت امریکا او نړیوالو ځواکونو خلاف جګړه جاري ساتي، خو د طالبانو د مرکزی ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د غریپورتونه رد کړی دي. په دې حق له تفصیل د اسمت ساروان ریپورت کې ورو
د طالبانو په تحریک کې د ملا اختر محمد منصور د مشرتابه مخالف ډلې ځان ته نوی مشر وټاکه. د منصور مخالفو طالب قمندانانو وویل چې دوی ملا محمد رسول اخوند د خپل مشر په توګه غوره کړی دی. د ډلې همداراز ویلي چې له منصور سره به جګړه او لانجه ونه کړي او خپل تمرکز به له دښمنانو سره په مبارزه وکړي. د منصور د مشر مخالفو قمندانانو وویل موږ خپل مشر وټاکه چې د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو او حکومت پر ضد د مجاهدینو لارښوونه وکړي. ډیلی ټلیګراف رسپانه وایي چې په دې اړه د منصور د ډلې د عکس العمل د معلومولو لپاره د نوموړي له ویندویانو سره د تماس هڅه وکړه، خو د دې ډلې ویندویانو ورته له څه ویلو ډډه کړې. خو زبیح الله مجاهد له آزادي راډیو سره په خبرو کې د طالب قمندانانو له لوري د نوي مشر د ټاکلو خبر رد کړ. د طالبانو ځینو غړو ډیلی ټلیګراف او نورو لویدیځو رسنیو ته د نوم د سرګندېدو په شرط ویلي چې ملا محمد رسول اخوند یو پخوانی طالب مشر دی. دوی ویلي دی له پخوانیو طالب مشرانو څخه دی، لس کاله له ملا عمر سره تیر کړي او د هغه یو خورا باوري او معتمد کس و. ویل کېږي چې د اخوند په مشرۍ جلا شوې ډله د پیسو او جنګیالیو د شمیر له پلوه کمزورې ده، خو امکان لري چې د طالبانو ترمنځ اختلافات زیات کړي. مخکې د منصور د مخالفو طالب مشرانو ویاند ملا عبدالمنان نیازی آزادي رادیو ته ویلي چې د دواړو ډلو ترمنځ د پخلاینې هڅو نتیجه نه ده ورکړې او دوی غواړي چې ژر خپل مشر وټاکي. اخوند 50 کلن دی. د طالبانو د واکمنۍ په مهال د دوو ولایتونو د والی په توګه دنده اجرا کړې، خو ملا نه دی. د اکثره وی طالبان او قمندانان له منصور څخه په دې خوابه دي چې د ملا محمد عمر اخون مړینې پټه کړې و. د دوی په منځ کې ځینې شک لري چې ممکن ملا عمر د منصور له لوري وشل شوی وي، خو ملا منصور وایي چې د ملا عمر مړینې د دې لپاره پټه ساتلې و چې د طالبانو په منځ کې یووالی زیانمن نشي.
د اسمت ساروان ریپورت موریده. د سلام پښتونخوا په خبرونه کې مونږ تاسو ته سو خوندورې سندري هم لرو چې دا وخت د ګلروف شوقي په وخت کې دی وي ته وکشي.
بنگڑیو پہ منگیرا رانه نوزی یو څوک دا د زړه ور می ټکوی رانه نوزی چش پشی زورا ورا پزړګی رانه نوزی یو څوک دا د زړه ور می ټکوی
د ګلروپ شوقي په غک کې د غسندره مو اوریدله د رواني غړې نیمه تر رسیدلې پښتونخوا کې د سهار نه نیمه بجې شو د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. پاکستان وای په افغانستان کې امن غواړي خدا به یوازې د افغان حکومت او وسلواله طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د لارې امکان ولري. د امنیتي او خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون ماخام په اسلام آباد کې رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د لړ کې دا ډیره مهمه ده چې افغان حکومت او طالبان د سولې د خبرو زندیدل عمل زر تر زر شروع کړي. د پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټي یا پیمرا ټولو ټي وي چینلونو او ریډیو سټیشنونو ته هدایت جاری کړي چې دوا او یا ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونو ته د کاورج نه ورکوي. د ګل پورس د پیمرا لخوا جاری شوی نوټس وایي چې ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونو په فهرست کې جماعت داوا او فلاح انسانیت دلې هم شامل دي او دوی د خیر خګړې په کارونو کې برخه اخلي خو دوی ته د کاورج نه ورکول کیږي. پرون په اسلام آباد کې جوړ شوی ټولګوندی د غونډې په خپل غړی اعلامیه کې د حکومت نه غوښتنه کړې چې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي. د مختلفو ګوندونو غړو دا هم په دغه مقویل چې د پوځي عملیاتو لوجه به کور شوی قبایل دي زر تر زر خپل سیمو ته ستانه کړي شي. ریپورټونه وایي د افغانستان د طالبانو نه جدا شوی وی ډلې مولا محمد رسول خون خپل نوی مشر ټاکلی چې د وسلوالو طالبانو نوی مشرتابه لپاره چیلنج دی. د افغانستان د روان کال د جولای میاشت کې مولا اختر منصور ورسته له هغه خپل مشر ټاکلی وو چې افغان استخباراتي ادارې د مولا محمد عمر د مړینې خبر په ډاګه کړو. ویل چې نوموړی دوه کاله وړاندې مړ شوی دی. د سترسلیب نړیواله کمیټه یو لوړ رتبه چارواکی ویلی په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره چارې پراخه کړې دي. د دې کمیټې عملیاتي مشر ویلی دی له بده مرغه د افغانستان شخړه یو وار بیا پراخه شوې او همدې ته په پام سره د سترسلیب مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته شوې ده. او د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د تراګری پر ضد مبارزه کې د کازاکستان د صدر نور سلطان نظربایف د مشرۍ ستاینه وکړه. خدای هم ویل چې په کار دی د تراګری د خطر په نوم جمهوریت او مخالفین ونه زورول شي. د مشال ریډیو د خبرونو لندیزمو اوریده. اوس وخت شوه دی د پاکستانی مطبوعاتو د کتنې. د پاکستان مطبوعاتو په خپل اداریو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړی دی؟ اسلام آباد کې زمون خبريال سراج ظهیر د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړی دی او تاسو ته وړاندې کوي.
نن جنگروس پن خپل ادارې کې وای ک څه هم د صوبایي او وفاقي حکومت نه علاوه پوز هم د زلزله زپلو په مرستو کې لګیا دي. خو اوس هم په خیبر پښتونخوا او فاټک داسې علاقې شته دي چرته چې لا امدادي ډلې نه دي رسیدلي او زلزله زپلي د شین اسمان لاندې په یخ یخنۍ کې پراته دي. د ادارې په وینا چې د دې زلزلې لکبل په زرګونو اسکولونه کورونه او نورې ودانۍ تباه شوې د کومې لپاره چې وفاقي حکومت اعلان کړي چې دوی به دا کورونه بیا آبادوي. خو کو کتل شي نو دا رستو خبره ده باید چې اوس په فوري توګه د یخنۍ د شدت نه د بچ کېدو او د سر پټونې بندوبست په فوري توګه وکړل شي. اداریا اخري کې وایي باید چې یو داسې بندوبست وکړي شي چې د قدرتي افتونو په وخت زر تر زر خلکو ته امداد رسي. ځکه چې موږ لوړاندې نه سب بندوبست نه کوو خو چې کله را باندې یو مصیبت راشي نو بیا منډې ترلې شروع کړو. نو په داسې صورت حال کې د وړاندې نه د خبرتیا د نظام سره سره پکار ده چې د امداد لپاره یو سیل جوړ کړي شي. او دا رنګ په موجوده وخت کې پکار ده چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او د کابینې غړي د امدادي حل زلو سار پخپل کوي چې دې کې سکه مې پاتې نشي. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو اجر سپان خپل ادارې کې لیکي چې د جماعت اسلامي لخوا په اسلام آباد کې رابلل شوی ټولګوندی زغونډه کې ټولو ډلو د فاټه عیني حیثیت بدلولو لپاره د عیني ترمیمي بل د حمایت اعلان وکړو. ادارې سیاسي که هم د پاکستان سیاسي ګوندونه او د فاټه د پارلیمان غړي غواړي چې فاټه د خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. خو بل په لوزین قبایلی مشران او ډلې غواړي چې د فاټه لپاره دی ځان له یو کونسل جوړ کړي شي. نو د حالاتو پر وړاندې کې وخت دا تقاضا کوي چې د فاټه متعلق کوم هم فیصله کیږي چې ټول خلک پکې په اعتماد کې واغستل شي. ادریا اخري کې لیکي د دې سره سره ضروری ده چې د فاټه لپاره یو کوټلی منصوبه هم جوړ کړي شي او د دې منصوبې جوړولو په وخت مجموعي مفادات په نظر کې وساتل شي. ځکه چې تیر وختونو کې کوم هم منصوبې جوړ کړي شوی دي هغه ناکام دي. نو باید چې لومړی د فاټه لپاره یو مکمل ډانچا جوړ کړی شي چې هلته به معیشت او نورې چارې څنګه چلولی شي. نو دا شان چې د وړاندې نه یوه کوټلې منصوبه موجوده وي نو وروسته به هر څه آسان وي.
دسیمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی د پاکستان د پنجاب صوبې په بلدیاتی انتخاباتو کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند د بریا او فارن پالیسی مجله بیا د افغانستان د بیا رغونې او د دغه هیواد د مالی نظام په اړه د افغان ولسمشر په سرګندونو لیکنې خبرې کړې دي چې تفصیل به یې له هرن باچا واورو.
د رویټرز خبری ایجنس په لیکنه کې راغلی د اتوار پر ورځ راغلی او د پنجاب د بلدیاتی انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نون په دغه ټاکنو کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د دغه بریا په ترڅ کې د اپوزیشن ګوندونو هغه هیلې په اوبو لاهو شوې چې په ځایي انتخاباتو کې حکمران ګوند ته د ماتې ورکولو لپاره یې لرلې. د پنجاب په میلیونونو وګړو د خالی اشنبې ورځې په بلدیاتی ټاکنو کې رائے واچولې چې د لیکنې تر مخه په اسلام آباد کې د نواز شریف د حکومت لپاره د یو ریفرندم په توګه ورته قتل کېدای شي. د همدې انتخاباتو له لارې د اپوزیشن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان غوښتل چې د هیواد په راتلونکو عامو ټاکنو کې د مسلم لیگ نون پر وړاندې د یوې مضبوطې پارټۍ په توګه مخته شي. د شنبې ورځې د بلدیاتی انتخاباتو غیر حتمی نتیجې ښیي چې د پنجاب صوبې له 2,600 څوکیو څخه مسلم لیگ نون 1,001، پاکستان تحریک انصاف 221، آزادو کاندیدانو 845 څوکۍ ګټلې دي. لیکنه کاږي د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مرکزی حکومت د هغه هیواد امنیت او همداراز اقتصاد یو څه ښه کړي، خو د اداري فساد او د شتمنو پاکستانیانو لخوا حکومت د مالیې نه ورکولو په څیر ستونزو حلولو په برخه کې لا هم ناکامه پاتې شوی دی. بلخوا د فورن پالیسی مجلې یوه لیکنه وایي په افغانستان کې د بیا رغونې د امریکایي ادارې سیګار مشرې د هغه هیواد په کانګرس کې درې میاشتنی رپورټ جمع کړی دی. په رپورټ کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د یادې ادارې د مشرې د شویو خبرو یوه برخه چې د افغانستان په جګړه کې د امریکایي سرتیرو په ورکړیو قربانیو له نړیوالو سره د افغان حکومت د همکارۍ او نورو یو شمېر ټولنیزو موضوعاتو راڅرخي نقل شوی. ولسمشر غنی د افغانستان د مالیې پر نظام هم خبرې کړې دي او په دغه ترڅ کې د امریکا په کانګرس کې د هغه هیواد د پلازمینې واشنگټن ډي سي د استازیتوب موضوع چې په دې وروستیو کې راپورته کړل شوی هم یاده کړې. ولسمشر غنی ویلی موږ د ډي سي د شوار برعکس په ولسی جرګه کې پرته له دې چې وګورو چې د کومې سیمې خلک حکومت ته مالیه ورکوي خلکو ته د استازیتوب حق ورکړی دی. نوموړي زیاته کړې په تیرو کلونو کې افغانستان ته په فراخ دلانه توګه مرستې ورکړل شوې خو په ترڅ کې د مسؤلیت عنصر کمزوری شو. اوس موږ هڅه کوو چې د افغانستان په ادارو کې د استازیتوب خبره د افغانانو لخوا د مالیې له ورکولو سره وتړو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د روس د یو ایرلاین د سورلو جاز د تیر خالی په ورځ هغه وخت د مصر په سینا دشته کې د حادثه ښکار شو چې د مصر د شرم الشیخ نه د روس سینټ پیټرسبرګ ښار ته روان وو. په دې جاز کې سوار 200 سلیری ټول مسافر چې زیاتره روسیانو په مقام مړه شوې دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو ریپورت برابر کړی چې زموږ همکارا انیس اجمل یې درته وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د خالی پورس د روسي وا مسافر اڑون کې الوتکه د مصر په سینا ټاپو اسمه کې د حادثه ښکار شو. په دې الوتکه کې د لکتر لګا سلیریشتو ماشومانو په ګډون 212 مسافر او د الوتکې د عملی وطن سپاره وو. ویل کېږي چې په مسافرو کې اکثره روسان وو چې په کې زیاتره د سور سمندر په غاړه د سیلګری په یو مشهور ځای کې د رخصتیانو تیرول وروسته سینټ پیټرسبرګ او نستی خارګوټ ته بیرته ورتلل. د روسي او چارواکي ویکتور سوروشینکو چې د دلوتکې پلټنې کوي او د روس ته هوایي چلند د یوې ادارې مشر هم دی پرونی ویلي دي چې د الوتکه په هوا کې د حادثې ښکار شوی او ټوټې یې په شاوخوا 40 کیلومتره سیمه کې خورې شوي دي. نوموړی زیاتوي دا به له وخته مخکې وي چې د حادثې د وجوهاتو په اړه څه ویلي شي. د روس ته بیړنی او چارو وزارت وایي چې د نومبر په 2 نیټه د یوې الوتکې په ذریعه د شاوخوا 140 کسانو مړی سینټ پیټرسبرګ ته راوړل شوی دي. اسلامي دولت وسلوالي ډلې سره اړه لرونکي یوې ځایي ډلې د اکتوبر په 1 د دې الوتکې د ویشتلو ذمهواري قبول کړې ده، خو دا یې نه دي ویلي چې دا الوتکه یې څرنګې په نښه کړې ده. د روس او مصر چارواکي بیا وایي داسې هیڅ شواهد نشته چې د روسي ایرلاین د الوتکه ویشتل شوې یا تباه کړل شوې ده. په داسې حال کې چې د حادثې په ځای کې پلټنې روانې دي، ګڼو ایرلاینونو په احتیاطي توګه د سینا ټاپو سیمې د پاسه تیریدونکي خپل پروازونه معطل کړي دي. بل لور ته د الوتکې د قربانیانو لپاره خاصې دعاګانې وشوې. او د روس د یو چرچ پادری ویلي دي چې د پېښې ټول روسان خفه کړي دي. د روس د سرکاري خبري اجانس آر آی اے تر مخه دا د روس او شوروي اتحاد د الوتکو د پروازونو په برخه کې په تاریخ کې تر ټولو خونړی پېښه وه. له دې وړاندې په 1950 کال کې د ازبکستان یوه الوتکه د حادثې ښکار شوې وه چې پکې 200 کسان وژل شوي وو.
خبرونه او فریادونه
لیکه چې تیر دی نه بازی پام
کوا. ګورګین صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بفن.
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو
وای 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 خو درته وای دی میو چې پام کوا.
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
د مشال لډیو خبرونه پام کوا درته د روانې غړې په اخیری برخه کې وړاندې کوو. خو په دې غړې کې د سلام پښتونخوا خبرونه د نو تاسو ته مونږه ویلې دي ژمنه در سره کړې چې خوږې خوږې سندري هم درته لرو. د نغمې په غږ کې راځي چې دی ویته وکړو.
Thank you.
د نغمې په غږ کې دغه سندره مو اوریدله. د مشال ریډیو سلام پښتونخوا ته غوږی ورزو. د ریپورټونو لړۍ ته د بې پولې ډاکټرانو د ډلې مشروای نړیوالې ټولنې د افغانستان په کندوز کې په یو هسپتال د بمبارۍ د بې پلوه او پراخو تحقیقاتو په اړه د دوی غوښتنه د پامه غورځولې. جوان لیو له رویټرز خبري ایجنسی سره په مرکه کې ویل د ترلاسه شو شواهدو ښکاری چې په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو په هسپتال په قصدي ډول بمباري شوې ده. امریکا د کندوز پر روغتون برید چې و میاشت وړاندې رامسته شوی او بخنه غوښتې ده، او د امریکا د دفاع وزارت د دې پیښې تحقیقات هم کوي. تفصیل د رضوان مراد رپورټ کې اورو.
د بی پولی ډاکټرانو د ډلې مشروای په کندوز کې د دوی پر روختون د امریکایي ځواکونو بمباری خای یو جنگی جنایت وبلل شي. جوان لیو له رويټرز خبري آشان سره په مرکه کې ویلي دوی له شاو خوش پګ اویا هیوادونو وغوښتل چې د دې پیښې په اړه د بې پرې پلټونو لپاره دی د بی پولی ډاکټرانو د غوښتنې ملاتړ وکړي، خو د نوموړې په وینا نړۍ د غوښتنه له پامه وغورځوله. دا بې سرحده ډاکټرانو د ډلې مشروای د کندوز د روغتون پر پیخه چې د دوی د 1300 ډاکټرانو او طبي کارکونکو په ګډون 1.5 کسان پکې وشل شول، د نړیوالې ټولنې چپتیا لا خجالت نه ډک عمل دی. میرمن لیو وای دوی د روغتون موقعیت او فعالیت له ټولو اړخونو سره همغږي کړو. دا روغتون له څلورو کلونو راهیسې فعال او په هغه شپه چې بمباري پرې وشوه په کندوز ښار کې یوازینې ودانۍ و چې روښانه وه، او د هغې په خبره پرچت هم د بې سرحده ډاکټرانو لوګو لګېدلې وه. د بې پولي ډاکټرانو مشروای پر روغتون له لومړي بری درسته دوی یو ځل بیا ټولو اړخونو ته یقیني کړه چې دا ودانۍ روغتون دی، خو بیا هم پرې بمباري روانه وه. نوموړي دا رد کړه چې ګواکې طالبانو له دغه روغتون څخه د سنګر په توګه کار اخیسته. که څه هم چې یو شمېر ځانګړو امریکایي ځواکونو چې پر دغه روغتون د هوایي برید غوښتنه کړې وه ادعا لري چې طالبانو په روغتون کې ځای نیولو، خو د امریکا حکومت وایي دا پېښه څېړي. د امریکا متحده ایالاتو په کندوز کې د بی پولی ډاکټرانو پر روغتون د امریکا د هوایي ځواک د برید له امله بخنه غوښته، او د دفاع وزارت پنټاګون وایي د دې پیښې د څرنګوالي او حقیقت د معلومولو لپاره څو اړخیزه پلټنې روانې دي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
روان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي.
وګورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ډیو ریډیو بعد ما خام د شپږو بجو نه پاس هم په دې سپو بیا تاسو اوریدل شئ. ورزو یو بل ریپورت ته په فارن پالیسی مجله کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پاتې کېدو مودې غزولو فیصله او هلته د سرتیرو د قراردادیانو د لګښتونو په اړه لیکنه خبره شوه. په لیکنه کې راغلي کله چې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسي د صدر باراک اوباما نه غوښتنه وکړه چې له افغانستان د سرتیری نو باسي، نو لسمه ورته ویل چې د سرتیرو پاتې کېدو په صورت کې په هغوی د راتلونکو خرچو سم او کره معلومات دی ورکړي. د لیکنې مهمه برخه د پامیر ساحل نورو
په فارن پالیسی مجله کې په خبره شوې لیکنه کې راغلي د روان کال اگست په میاشت کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسي ل خپل ولسمشر باراک اوباما سره ولیدل او په ډیره سپینه ورڅخه غوښتنه وکړه چې له افغانستان د پوځیانو ایستلو په اړه د خپل ژمنې واوړي. اوباما له کلونو راهیسې دا ژمنه تکراروله چې له افغانستان به خپل سرتیری باسي، خو جنرال ډیمسي ورته وویل تر 2018 زیږیز کال وروسته د هم په افغانستان کې لږ تر لږه 15,000 سرتیری وساتي چې په هغه هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډله پښې ټینګې نه کړي او القاعده هم بیا ورنشي. مجله وایي په جولای کې د امریکا دفاع وزارت پوه شو چې القاعده د افغانستان په جنوب کې دوه روزنیز کیمپونه لري چې پکې 1.5 مربع میله پراخو. په لیکنه کې راغلي ولسمشر غوښتل چې افغانستان د عراق په څیر نشي. نو ډیمسي ته وویل په افغانستان کې د سرتیرو پاتې کېدو مودې غځولو ته تیار دی، خو اوباما غوښتل چې ډیمسي ورته دا هم په سپینه ووایي چې په افغانستان کې د سرتیرو پاتې کېدو او هلته د دې سرتیرو د اوسېدو، خوړو، بندوبست او ملاتړ لپاره د زرګونه ټیکدارانو یا قراردادیانو ټوله خرچه به څومره وي. فارن پالیسي مجله وایي د ولسمشر اوباما او جنرال ډیمسي ترمنځ د شویو خبرو تفصیل اول واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خپور کړی وو. لیکنه د پینټاګون وروستي شمیر په اساس وایي دا مهال په افغانستان کې د امریکا دفاع وزارت لپاره شاوخوا 1.5 قراردادیان کار کوي چې پکې شاوخوا 10,000 امریکایان دي. پاتې کسان یا د افغانستان دي او یا هم د بل هیواد لکه نیپال کارکونکي دي. مجله وایي د پینټاګان په دې ورکړل شوي شمیر کې د بهرنیو چارو وزارت یو ایس ای آی ډی او د امریکا استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای د زرګونو ټیکدارانو تفصیل نشته. د دې معنی دا شو چې اوباما یوازې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو موده نه غځوي، بلکې هلته به خپل زرګونه قراردادیان هم ساتي. فارن پالیسی مجله زیاتوي د دې معنی دا هم ده چې امریکا به د دې ټیکدارانو کار له نږدې څاري، ځکه چې پخوا په لویو قراردادیانو او شرکتونو تور پورې شوی و چې د امریکا حکومت ته به یې له لګښته لوړ بیلونه ورکول، د ژمنو په پوره کولو کې به پاتې راتلل او له خپلو کارکوونکو به یې زیات کار اخیسته او کله کله به یې ښکاره درغلي هم کوله. پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غوږی ډان ورسپانې خپل اداریا د خبریالانو خلاف د جرمونو د مافیات پای ته رسولو نړیوالې ورځې په مناسبت لیکلې چې پکې راغلي کسه هم په پاکستان کې د تیر وخت په نسبت اوس په خبریالانو بندیزونه کم دي، خو بیا هم ک لیوې خوا په دې هواد کې د خبریالانو وجنه زیاته شوې، نو بلې خوا ته د جرنالستانو وجونکو ته سزا هم نه ورکول کیږي. د اداریې غټې برخې د اسرار مومن نورو
په ادارې کې راغلي دي نن د خبریالانو پر ضد د جرمونو د مافیات پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. د ادارې په خبره دا د پښتنې وړ ده چې ورته ځانګړې اصطلاح ولې کارول شوې، نو دا ځکه چې د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه په تیره یوه لسیزه کې 100 خبریالان د خپلې ډیوټۍ تر سره کولو پر وخت وجل شوي دي. نو مطلب دا چې اوسطن د اونۍ پر سر یو خبریال وجل شوی. ملګرو ملتونو په کال 2013 کې 2 نومبر د خبریالانو پر ضد د جرمونو د مافیات پای ته رسولو نړیواله ورځ وټاکله، او د دې مخه په دغه کال کې په مالی کې وجل شو دوه فرانسوي خبریالانو ته د قیدت پرځونې وړاندې کول وو. د ملګرو ملتونو لمخې خبریالان نه یوازې وجل کیږي بلکې تشدد پر هم کیږي. دا ادارې وایي مسله یوازې په خبریالانو د تشدد نه ده، بلکې مهمه خبره دا ده چې تشدد کوونکو ته سزا ولې نه ورکول کیږي، ځکه چې د خبریالانو د وجنو په لسو کې سنو کې نه هداسي دي چې وجنکو ته پکې سزا نه ده ورکړل شوې، او همدغه وجه ده چې د خبریالانو وجنه مخ په زیاتېدو ده چې ورسره شخړې او له قانون او انصاف سرغړونې هم زیاتې شوې دي. د بیپلو خبریالانو په ریپورت کې راغلي دي پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چیرته چې خبریالان خوندي نه دي. په ریپورت کې ویل شوی په پاکستان کې الکترونیک او نورې رسنۍ زیاتې شوی او تر ډېره حده خبریالانو ته ازادي ده، او په خاصه توګه هغو موضوعاتو باندې ریپورتینګ کولای شي چې مخکې په ټولنه کې ښه نه ګڼل کېدل او چا پرې خبرې نشوي کولی. د خبریالانو د خوندیتوب اداري پاکستان په هغو لسو هیوادونو کې نه دی شامل کړی چیرته چې په خبریالانو ډیر بندیزونه دي. البته په دې هیواد کې د خبریالانو پر ضد تشدد یو لویه جدي ستونزه ګرځول شوې، ځکه چې دلته کې په خبریالانو تشدد کوونکو ته سزا نه ورکول کیږي. د خبریالانو د خوندیتوب اداروي د 1994 کال را په دویخه په پاکستان کې 55 خبریالان د خپل کار لوجې وجل شوې دي، خو د خبریالانو د وجنې اصل شمیره لدې زیاته ده، ځکه چې یو شمیر خبریالان د غیر ریاستي عناصرو، هیواد ضد منصوبه جوړونکو او نورو نمونو باندې وجل شوي دي. پر دې سربیره په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې خبریالان پر لپسې له دړکو او بریدونو سره مخ دي، او زیاتره پکې داسې دي چې د وسلوالو او امنیتي ادارو ترمنځ راګیر دي.
مدرسې په وسنی اثر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام دا نظام الدین سہلوی جوړ کړی دی. رسی خود داسی پکار دی کی اوی کی د مذهبی تعلیم نه علاوه دنیاوی تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم سلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم دوو بجو له احمد شاه اعظمی سره اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی سلام پښتونخوا خبرونه په دې سر ترسیږي. په آخري برخه کې تاسو ته یو ور بیا د ستاره یونس او زرولی افغان په غږ کې دغه خوږه سندره لرو چې په دې بد خبرونه سرته ورسیږي. خو نور خبرونه لا هم دوام لري. مشال ریډیو سره اوسئ.
جدا بن شو
من بے وفا بن شو
تو غیر اخیار پو کی سو
چری خطا بن شو
مونگا مزل کڑے دے پلو یا لار دمینے پلو یا لار دمینے زصبر دلین شم بغیر لتا وختنا
هم صبر دل نشم
مونگا کمولے نشو نور انتظار دمینے نور انتظار دمینے تادور بلٹ پیم
زدتا بلٹ پیم
سمائل داستا پنم شو
زد منگلٹ پیم
ممی قربا کرے ہزار دمینے او یس ہزار دمینے داستا ملنگ بشما
در باکرم بشما
تا بل خدایا خوارم
داستا ترسم بشما
منگا پیو بل باندے کڑے ادبار دمینے کڑے ادبار دمینے پجار وایو مون
تا اغیار وایو
لتا نن ویری گو
تا بار بار وایو
خیر دے کمو خدمے مونگا پدار دمینے مونگا پدار دمینے مونگ محلو نسکلو
مال دولتو نسکلو
مونگا زمین تگی
مونگ شرابو نسکرو
مونگ بجندل تیڑو پیو دربار دمینے پیو دربار دمینے دم لنگانو پرن
دیلی ویانو پرن
یو زیبلو بے کاؤ
دم آشمانو پرن
زانگو یا بل لکیو ہار دمینے لکیو ہار دمینے تیرے خبر تیرے
دولے مکرل ہیرے
نبی لوزو نہ کہو
نبی خبر دیرے
دو محبت پدیستر کڑوبا قرار دمینے کڑوبا قرار دمینے